په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه د نور بس د اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې. لاندې خبري برخه هم لرو. پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی او په دې هېواد کې بشري وضعیت لا خراب شوی، ورسره د بشري حقوقو وضعیت هم ورځ تر بلې خراب شوی دی. ښاغلی بینټ دغه ارزونه په خپل نوي راپور کې چې ټاکل شوی سبا جمعې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ته 50مې غونډې ته وړاندې کړې ده. نوموړي چې طالبانو افغانستان ته لورتلو منع کړی، په دې راپور کې په تېره د ښځو له حقونو څخه سرغړونو ته په اشاره ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ده د مخکني راپور وروسته په دې هېواد کې سیستماتیک جنسیتي فشارونه لا زیات شوي دي. په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت دولتي چارواکي او امنیتي منصوبین د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دا اته 50مه غونډه چې د فبروري په 13مه پیل شوې د اپریل تر څلور مې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت ټولګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لار چې تیر شپه درنې واورې د اورېدو له کبله تړل شوی او نن بیرته د مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوی. د بیا تړل کېدو احتمال شته ځکه په سیمه کې د واورې د بیا اورېدو او طوفانونو اټکل شوی دی. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پنجشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د واورې له بیا پیلېدو سره ښایي دغه لویه لار بیا د موټرو پر مخ وتړل شي تر څو خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو مخه ونیول شي. سالنګ له شمالي ولایتونو سره د پلازمېنې کابل او جنوبي ولایتونو د تک را تک تر ټولو مهمه واسي لار ګڼل کېږي. دا لار عموما په ژمي کې د واورې د اورېدو له کبله په موقتي ډول بندېږي. پرون د سالنګونو په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنه واوره او سخت بارانونه ورېدل. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د څلور ورځني کمپاین نن وروستۍ ورځ د تخنیکي مشورتي ګروپ ټاک په نوم بنسټ وایي د کور په کور واکسین کولو پروګرام په محلونو او جماعتونو بدلول به په ځانګړې توګه په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د هغو ماشومانو شمېر زیات کړي چې له واکسین څخه پاتې کېږي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په وینا د واکسین په دغه کمپاین کې چې د دوشنبې له ورځې راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې پیل شوی، له 50 کلونو کم عمره 6,300,000 ماشومان د واکسین لپاره په پام کې نیول شوی دی. دغه کمپاین داسې مهال عملي کېږي چې تېره اونۍ په بادغیس ولایت کې د پولیو د یوې مثبتې پېښې راپور ورکړل شو. په داسې حال کې چې د روسیې او امریکا ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره دوه اړخیزې خبرې اترې دوام لري، د دواړو هېوادونو ډیپلوماتان به نن د ترکیې په استانبول کې سره وګوري او د ډیپلوماتیکو استازولیو اړوند د اختلافاتو د حل په اړه به خبرې وکړي. د امریکا او روسیې ډیپلوماتان داسې مهال سره ګوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېره اونۍ په سعودي عربستان کې موافقه وکړه چې د ډیپلوماتیکو ماموریتونو په اړه خبرې اترې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د استانبول په نننۍ غونډه کې به د اوکراین په اړه بحث شامل نه وي. د جنوبي کوریا استخباراتي اداره وایي شمالي کوریا روسیې ته نور پوځي سرتیري استولې دي. دغه ادارې نن پنجشنبه وویل د پوځیانو یو شمېر له اوکراین سره په پوله کورسک سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د جنوبي کوریا وای ټی این ټلویزیون د خپل هیواد د استخباراتي ادارو په حواله راپور ورکړی چې روسیې ته د تازه دمه استول شو کوریایي پوځیانو شمیر څرګند نه دی. تر دې مخکې جنوبي کوریا او لویدیځو هیوادونو ویلي وو چې شمالي کوریا تیر کال شاوخوا 12,000 سرتیري روسیې ته لیږلي وو چې د اوکراین په ضد جګړه کې ورسره مرسته وکړي. او د چمپیونز ترافی یا اتلانو جام د لوبو په ترڅ کې نن په ای ګروپ کې د کوربه پاکستان او بنگله دیش ترمنځ لوبه د باران د اورېدو له کبله لغوه شوه. دواړو ټیمونو یو یو پوینټ ترلاسه کړ. پاکستان او بنگله دیش دواړو خپلې مخکینۍ لومړنۍ لوبې بایللې دي. دغه راز افغانستان سبا جمعه په دې جام کې خپل دریمه لوبه له استرالیا سره کوي. افغانستان پرون په خپل دویمه لوبه کې انګلستان ته ماته ورکړه. ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کمو او مخکمو ول د دې خبرونه ډیره برخه د نور بس د یونیز پروګرام ته ځانګړې شوی. په څو شیبو کې زما همکار حسین احمد زئی مختوری خلنده خبری برخه هم لرو. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو په اړه وروستی راپور چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي چمتو کړی سبا د جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته 50مې غونډې ته وړاندې کیږي. د دغه راپور کې بیا هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. نور حالې په دې راپور کې ورو
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی وایي په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت په دوامدار ډول لا ژور شوی دی. ریچارډ بینیت په خپل تازه راپور کې چې ټاکل شوی سبا د فبروري په 28مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 55مه غونډې ته وړاندې کړي، وایي دی د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون پلي کول او نویو اقداماتو له لارې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم نور هم پراخ او بنسټیز شوی دی. د راپور په ټکو دا وضعیت د نړۍ بل هیڅ هیواد کې ساری نه لري او د بشري جنایت ترسره کولو ته یې زمینه برابره کړې ده. د نوموړي د شل مخیز راپور چې د فبروري په 26مه خپور شوی د 2023 کال د اګست له لومړۍ د ډیسمبر تر 1.5 مودې په ترڅ کې په افغانستان کې بشري وضعیت بیانوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د بشري او د ښځو د حقونو فعالان هم په افغانستان کې روان وضعیت تر ټولو بدترینه بشري وضعیت بولي او وایي دوی له ګڼو ننګونو سره مخ او ژوند یې ورتریخ کړی دی. د کونړ ولایت می اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
ډیره منفي اغیزه کړې ده. هو دا بېخي رښتیا ده چې دوی له رواني ستونزو سره مخ کړي دي، حتی تر دې چې ډېرې خویندې دي ته مجبور شوي چې ځان وژنه وکړي. نو غوښتنه مو دا ده چې دغه بندیزونه باید اوسنۍ دولت د خویندو پر مخ یا د دوی په وړاندې چې موجود دي دا له منځه یوسي، دوی ته خپل حقونه ورکړي.
د بامیان ولایت یو اوسیدونکي او د بشري حقونو فعال چې دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
وضعیت را وضعیت زندگی در اجتماع را برای خانما انقدر تنگ کرده که هر روز میبینیم از گزارش خودکشی خانما را
دلته پر خو ژوندوم را تنگ کړی چې موږ هر ورځ د ځان وژنو راپورونه اورو. خزی اونچونه ورځ تر بلې نه هلی کیږي. زه فکر کوم چې حد اقل هم د ملګری ملتونو دي طالبانو سره د خبرو فرصت برابر او دوی ته د قناعت ورکړي چې دوی نور د بشري حقونو له سرغړونو لاس واخلي.
خغلی بنیت په خپل تازه راپور کې پر خو ژوندونو د طالبانو د زده کړو د بندیز موضوع هم راخسته ویلی دي چې مدرسې، آنلاین پلیټفارمونه او نورې لارې لشپګم ټولګي پورته د انجونو د زده کړو تشي نسی ډکولای او آن په خبره د انجونو په زده کړو بندیزونو په کم عمر د دوی د ودولو کچه هم لوړه کړې ده. راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې مدني فعالیت په ډراماتیک ډول کم شوی او په ټکو یې طالبانو د رسنیو او مدني ټولنې سازمانونو آزاد فعالیتونه محدود کړی دي. راپور زیاتوي خبریالان، فعالان، اکاډمیک وګړي، لیکوالان او هنرمندان له خپل سارو نیولو او ناوړه چلند له جدي ګواښونو سره مخ دي. د راپور په ټکو لګکي څنډې تسوي او کم استازیتوب، تبعیض او د نه خوندیتوب تجربه کوي او پخواني حکومتي چارواکي، امنیتي ځواکونه او کارکوونکي بیا د غچ اخیستلو له ګواښونو سره مخ او کړيږي. که څه هم د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د دې تازه راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت راپورونه رد او له حقیقت لري بللې دي. له همدې امله د 2023 کال په اگست کې دغه هیواد ته د ښاغلي بینیت په سفرونو بندیز ولګاوه. د یادونې ده چې د ښاغلي بینیت په تازه راپور کې د افغانستان بیلابیل نور بشري اړخونه لکه روغتیايي خدمتونو ته نه لاسرسی، د عامه ژوند له ازادیو محرومېدل، اقتصادي وضعیت او د طبیعي پیښو له امله زیانونه هم څیړل شوي دي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په باب مو واورېدل. د بشري حقونو له موضوع لرې نه ځو، د ماشومانو د سالمې روغتیا د حق موضوع ته مخه کوو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د 50 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین په 14 ولایتونو کې د دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوی دی. د دغه کمپاین له پیلېدو سره داسې اندېښنې هم راپورته شوې دي چې ګوندې دغه کمپاین چې کور په کور نه تطبیقېږي او په محلونو او جماعتونو کې تطبیقېږي، ښایي په ډېرو سیمو کې ډېر ماشومان له پولیو څخه بهر پاتې شي. سید کمال شاه سید چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یونیسف له ادارې سره د پولیو د له منځه وړلو د کمپاین په برخه کې د یو مسؤل په توګه 2 کلونه کار کړی، همدا شپه د ټلیفون له لارې راسره وصل شوی دی. سید صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د سویس میشته د تخنیکی مشورتي ګروپ ټاک په نوم یو بنسټ ویلی چې کور په کور واکسین کولو پروګرام په محلونو او جماعتونو بدلول په ځانګړې توګه په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د هغو ماشومانو شمیر زیاتوي چې له واکسین څخه بهر پاتې کیږي. آیا په رښتیا هم د دې خطر احتمال